Allora,
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د شبرغان پر لوی لار په یو ترافیکی پیشه کې 12 تنو ته مرشوب له اوشته ده. د انخوی ولسوالۍ د روختون رئیس ډاکټر سنجر عمر نن آزادی رادیو توبل دا پیشه په خان چارباغ ولسوالۍ کې شوې چې لعمله نه تنه مړه شوې او درې نور ټپیان دي. د زیاته کړه په مړو کې شپږ نارینه او درې ښځې او په ټپیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه دي. د طالبانو د ترافیکو ریاست د مسؤلانو په وینا د پیشې ډیری قربانیان د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د دوی په وینا دا پیشه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د فاریاب په خان چارباغ ولسوالۍ کې د ترافیکي پیشې د څېړلو مسؤول دوست محمد دوست وایي د پیشې مړی او ټپیان د اندخوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خلیل د خپل حکومت له پوزي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخې مولوي امیر خان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږ سوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی ویلي اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او بیا هم ځوروي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ولیکلی په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 1200 میلی مترو پورې وي. د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړي وي چې د بادونو سرعت په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومترو پورې سرعت بولري. د غویا سورل نیمایی د افغانستان په زیاتو برخو کې د ورشتونو، سیلونو او نورو طبیعي آفتونو لکه بل سلګونو کسانو ته مرشوب له اوشته ده. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مګسی او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوې پیښو شمیر یوولس ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورځنګ د یو پیژندل شوي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تېره شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړی چې یو تن تښتېدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولی له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولی دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی هم پاتې شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو بند تیرول وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ لوی زندان خوشی شو. پر نوموړي تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد خلک پارولي وو. خو نوموړي دا تورونه بې بنسټه بللي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ومنله چې د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې په وړاندیز د امریکا له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره مناظره کوي. د روټرز خبری آژانس د خبر له مخې ټرمپ پرون ناوخته په تروت شبکه کې دغه موضوع اعلان کړی او ویلي دي چې د دې مناظرې اصول به د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره شوي مناظرې ته ورتهوالی ولري. بایدن د جون د 28مې له مناظرې وروسته له زیاتو انتقادونو سره مخامخ شو او د جولای میاشتې په 28مې له انتخاباتي مبارزو لاس واخیست او میرمن هریس ملاتړې او د میرمن هریس ملاتړې اعلان کړ. تر هغه وروسته تیره میاشت فاکس نیوز د ترامپ او هریس ترمنځ د سپتمبر په 18مه د مناظرې وړاندیز وکړ چې میرمن هریس هم ومنله. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قمندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس د رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري اژانس وافا لیکلی چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت معلوم نه دی. او سویدن نن شنبه ویلی چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی. دا اقدام داسې وخت کېږي چې اندېښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه شایي په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویدن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووسي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي.
د یوې خونې د هوا ګرمي او د بلې خونې د ډېرو پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
ایرانی چارواکو د قشم په ټاپو کې د افغانانو دوکانونه تړلې دي. تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولې ریل لار وغځوي. په اروزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي.
فصل کې اتیا فیصد خراب سول ده، شل فیصد سم دي. سپین فنګس ناروغ مریضیه کړې ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا هم خرڅین نه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برښنا مزي کمزوري دي. په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برښنا نشي رسولی. خود دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برښنا څلور ساعته شي. یو شمیر کابل شاریان بیا په دې اړه وایي دا ژبني د تیر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کیږي خو تر اوسه عملي شوی نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډیو ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفي الله احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستان کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیس کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفي الله ازادي راډیو ته وویل
دا غته او دا توغه وادي چې برښنا شرکت ورکی د کابل ښار کو ته هغه توغه ته وادي چې په مدیت وخت کې خلک ته ورکو کې دلې او عمل کې دلې نه ما او د یوې خونې د هوا ګرمي او د بلې خونې د ډېرې پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سهراب هم د برښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی. خو په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانز چې اوس په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي او اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې با باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه یې بل وړ شي، لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي، چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاجکی رسنیو له ډلې آسیا پلس خبری آژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو ریل لار غځوي. په راپور کې ویل شوي د دې ریل پټلۍ د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد د هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمیر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري آژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په 2 نیټه د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړیدونکو دې ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې د 28 پلونو جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړیږي او 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به یې تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکې ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لویې پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسان لخوا لاسلیک شوې و چې د افغانستان د اندخوی اقینی بندربه د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخ پر زیاتیدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د هر ډول اسانۍ له رامنځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حاضر دی چې د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ باندې د پله حیثیت ولري، نو لهذا هر هغه ترانزیت او یی چې د افغانستان څخه تیریږي، افغانستان په ډېر یو ښه صورت سره د هغو د بین المللي قوانینو ته ژمن هیواد دی.
د عطا محمد په نوم یو افغان سوداګر بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وسط خاک افغانستان
د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د نښلولو هر ډول هڅه چې کېږي باید افغانستان پکې مرکزي رول ولري. که چیرې افغانستان له پامه غورځول کېږي نو افغانستان ته به ګټه ونه لري او باید په دې برخه کې د آسیا د کار وکړي.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدلو درېیمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت د لاره د افغان سوداګرو او باروډونکو موټر چلوونکو پر وړاندې د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودل لامل تړلې چې د ویزې او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږو میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر عطا محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا والی هم په یوې مرکه کې ویلي وو چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دې هیواد د چارواکو په قول راپور ورکړی چې په تیره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني اتمو چې کاری جواز نه درلود. ایرنا دولتی خبری آژانس تازه دا موضوع د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علی اکبر جاویدان په حواله خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ایرانی رسنیو ویلي چې دغه دوکانونه افغان کډوالو پورې اړوند وو. نور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هرمزګان ولایت په قشم سیمه کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو دوکانونه او هم هغه دوکانونه چې بهرني اتباع پکې په کار ګمارل شوي وو د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د ایرنا دولتي خبري آژانس د پنجشنبې په ورځ د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علي اکبر جاویدان په حواله په خپل راپور کې د دې دوکانونو شمیر 130 ښودلی دی. ښاغلي جاویدان ویلي دي چې په قشم کې باید سوداګریزې اسانتیاوې او د دوکانونو د فعالیت اجازه بې جوازه بهرنیو اتباعو ته ورنه کړل شي او د دې موضوع د نه منلو په صورت کې به قانوني چلند وشي. د رسنۍ د علي اکبر جاویدان په حواله دا هم ویلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې بیا په دې سیمه کې 318 دوکانونه چې د چارواکو په وینا د کار جواز نه درلود تړل شوي دي. یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا ویلي چې ډېری دغه بهرني اتباع افغانان دي. د ایران د هرمزګان ولایت قشم سیمې د چارواکو دغه ډول کړنې نوې نه دي. دوی پخوا هم په دغه سیمه کې د کورونو او دوکانونو په ګډون د نورو ملکیتونو کرایه ورکول بې اسناده بهرنیو اتباعو ته منع کړي وو. قشم د ایران نه نهو آزادو سوداګریزو سیمو څخه دی چې د بهرنیو او کورنیو پانګو د جلبولو لپاره له مالیاتو او ګمرکي تعرفو معاف دی. بهرنیان کولی شي په دې سیمه کې د ایران د نورو سیمو برعکس په اسانۍ سره پانګونه وکړي او له همدې امله افغانان په دې سیمه کې لسګونه دوکانونه پرانیستي دي. یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په خپلو کارونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د اسنادو له درلودو سره سره د کار څښتن لخوا ګواښل شوی چې له کاره به ګوښه شي.
با وجودی که ما سند اقامت داریم ولی صاحب
کار سره لدی چیز د استوګنې اسناد هم لرم خود کار مالک زما پیسې نه دی راکړي. هر کله چې پیسې غواړم وایي چې درکوي خو تر اوسه هیڅ پیسې نه دی راکړي. په اخر کې راته ویلی چې تاله کار باسم ځکه موږ افغان کارکونکي نه غواړو. موږ ډیر اندېښمن یو. ناوړه چلند زیات شوی او موږ نشو کولای چې په خار کې په آرامه تګ راتګ وکړو.
نوموړی دا کوي چې د هغه ځینې ملګري چې له دې سره یې کار کوه او د اوسېدو اسناد یې نه درلود له دندو ګوښه شوي دي. په ایران کې یوې بلې افغان کډوالې زکی هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دوستانو یې له هغې پېښې وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې چې پکې یو افغان د یو ایراني په وژلو تورن شو.
من از دوستان که تجربه به خودم دیدم دوستان رفته بود قبل از اون یک هفته پیش رفته بود که
زما یوې ملګري کار موندلی و خو د یوه ایراني د وژل کېدو له پیښې وروسته کله چې د کار قرارداد لاسلیک کولو ته ولاړه سره له هغې چې د ایران اقامه یې هم درلودله ورته یې وویل چې تا ته کار نه درکوو. کله چې داسې وضعیت پیښ شي ټول افغانان زیان ویني.
هم یک مسئله که به وقوع میپیونده یک حادثه میشه همه افغانها در سراسر ایران متضرر میشن ضرر میبینن. اینا
دا کډوال په داسې حال کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي چې ایران څخه د بي بي سي او یا بي پاسپورت افغان کډوالو ایستل دوام لري. یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیس د شپې لخوا د دوی د کار ځای ته راځي او دوی تلاشي کوي او نیسي یې. تر دې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د طالبانو حکومت بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د امنیتي ننګونو له امله او د کار په لټه کې ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیسټیوال کې ګډون وکوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤل ناصر سرمست آزادي رادیو ته وویل چې د دغو ارکسترونو د خړیو شمیر 500 نجونو او هلکانو ته رسیږي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلان په دغو پروګرامونو کې د دوی د ګډون او اجرا موخه په افغانستان کې د موسیقي له حقونو او له هنري او کلتوري ازادیو ملاتړ غني. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وی د دې انسټیټیوټ زهره ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اگست په 1 د نیویارک کار په کارنګي هال کې د ارکستر دونه په معتبر لپاره نړیوال فیسټیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وایي چې هنري ډله به یې د دې میاشتې په اتمه نیټه هم په واشنګټن ډی سي کې د کینیډي نمایشي هنرونو په مرکز کې یوه بله ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ آرکسټر به د افغاني او غربي موسیقي یوه ترکیبي ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو آرکسټر او د افغان میرمنو آرکسټر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چې در امریکا چې در دیگر کشورهای
زموږ هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه که په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه پوهاوی ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او ښځو غږ شو چې جنسیتي اپارتاید سره
صدای بانوان افغانستان که هدف اپارتاید جنسیتی قرار دارند هم باشه.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د آرکسټر غړي هم وایي چې غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان هنرمندانو او ښځو غږ شي. د زهرې د آرکسټر یوې غړي شګوفه خان ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته ډېر مهمه یو پیغام دی چې تل د افغانستان موسیقي ژوندۍ وي. همدغسې چې تاسو جریان کې وي، اوس افغانستان کې سال دی، حتی پبلیک سکول نشته چې نجونو یا هلکان لاړ شي مکتب. نو زما ماته موسیقي ډېر مهمه ده او همدا دلیل دی چې زه موسیقي
د افغان ځوانانو د آرکسټر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل:
اګست په اومه نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبر سټیج کې شکانګي حال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي، او دا کنسرت به ټولو نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي شایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم متړل شو، او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یوه پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نورې جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو بیړۍ لیږي. لوید آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا په لورې د بالستیک توغندو د توغېدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تیروني د حماس او حزب الله ډلو د ځینو لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکېچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمېر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځني ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځني ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولی سي د منځني ختیځ او اروپا پر لورې د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قمندانۍ او مرکزي قمندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنجشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې صبرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. صبرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د یرغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغو اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیت وشي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 ته او د ټپیانو شمیر 1280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د ښار دوکاندارانو او پلاسی کراچیو د سبزیو تازه میوه او نورو توکو پلورونکو پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپریال له امله تګ راتک هم نشي کولای او ناروغي هم ډېری شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي او چا هم په کراچي وبار کړی دی. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته وویل
ننګرهار ولایت زمون چې کوم خاریان دی دوی د دغه خار چې کوم نظافت دی دی خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کوم ګندګي او کثافات یا غروباسي په یالو کې چې او په یالي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسبان چې کوم ځکه خوخه خرسي ما غل تکسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی اما غل تا چې کسابي او کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوخه خرسي نه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار او بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زینه جوړ کړي خو په خبري څوک ورته پام نه کوي.
په اورسکان کې فنګسي ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګر او بڼوال وای دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپري شي چې د دوی حاصلاتو ته ډیر زیان اړوي. د کرنې د برخي متخصصان وای فنګسي ناروغي لمړی حاصلات لمنځوړي او کپاملرنه ورته ونشي بوټي هم سیان منوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر کروندګر او بڼوال وای د فنګس پنوم ناروغي د انګورو باغونه ځفلي چې لامل یې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي خو په خبره یې ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دی رسیدلی باغونه یې زیانمن شوي دي. اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم شوي او ځینو بزګرانو خدومره تاوان کړی چې د اوبو د اجاره به هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات زیانمنوي.
خو انګور شش کال نه پیږي چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیښ کړی خدای سنه لکه څنګه چې موږ دې ته اله او موږ ومنه ورته هغه سنه په فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي نو دا چې مراجعه کړی دغه سپین فنګس ناروغ مرضیه کړی ده چې دا انګور سپینی چې په سپینو کې بل پای بیا دای سره کا د غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پکې جوړ کړی دا ورسته سي نو ډیر مزمر رومین درته مونږ لکه څنګه چې مونږ ټول مونږ دوه رقم دغه نه وکړل مختګ نه وکنه
اغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري دی وای د انګورو باغ یی د ناروغي زیانمن کړی دی
انګور غو شش کال یو خدای برانون نک د شې سرویسته او بل د بنګاس کړی دی ګور د انګورو بس د تکش نه بلګونه و چی د غیر شوکه او انګور د نیم نه دی و د شش کال او انګور د دغه مراد سره ډیر کمزوري دی وس نو بس چې انګور نک په پختیا سی بس د غس تور سی د انګور د بنګاس مرزي و کی اواز مش ډیر تا کان مش دواې پرو پښه دی است نتیجه نور کی